غرمې مخکې 10 بجې دی. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنځمه او جمعه په ورځو له 15 تر 25 میلی متر پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنځمې پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکونکو او د خصوصي سکتور د محسوس کارکونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو ته ملري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور لمخې ناصر کنعانی د پنځمې پورس په یو خبری غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1913 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې دا سی راپورونه خبر شول په مشهد کې د افغانستان د پخوانی حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه او وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشمې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده. بیا هم خرغلی رازو اول مطلب ته. د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورونا چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوز ویلی په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. دروانی اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پی مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکی له پاکستاني پلاوی سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 28 مینیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په بریټ کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي بریټ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی وو. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دې ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اندیمه چې د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوز د هغه څه په اړه اندیشنه څرګنده کړې چې دا پوز د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډي کې د دغه هیواد د لوی رئیس جنرال سید آسم منیر په مشرۍ په یو غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوی ویلی چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یو لستر نیول شوی چې د د په وینا له ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پی جنګیالي د افغانستان په خبره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
وربشو. پاکستان ته هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارت کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو خوندزي کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خوندزي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم د خوندزي سمه ودانۍ نلری او په دې رابطه باندې زده کوونکي له غنو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ د ریپورت.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وای مشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکو وای د ابتدایي زده کړو خونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد خونځي کې خونه یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر څو کال وړاندې خونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو دزمکه مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ وسیدونکو او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو مشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، دا کمرې چې کومې دي همدې سړنګ ویچانې پرتی دي او دي کې ټول شپک لسونه دي او مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. کدا اړتیاوي نو باید د ودانۍ په جوړولو کار پیل شي، ځکه چې د خونځي مشومان او هم خون کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې دی وجنه او د جوړ کړي دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پرې وي، بیا چې د دې وی بجې نه بیا چې د بل شپټور شي، هغه چې د درې کول سونه سبې درې بيګي اي خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخډیر دي.
ايډي نو سازمان د افغان کډوالو مشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د زمکو مالکان دان جوړیږي چې لوځي مشومانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاره کیږي، پاره کیږي نو هغه کم بیا لن ان راضی فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کم لیگل سیل دی کمشنریټ اغوی ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کو هارت کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتم مشارې دی ته ویلي زی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
افغان جونیا او خزی وای اندیښمن دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلی عادی کیږي او نړۍ دوی له یاد ایستلی. شاوخوا 990 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د جنونو خوندي تړلې. د زده کړو د برخې او شمیر فعالان هم وایي د جنونو د زده کړو مسله یو نه هیریدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې چې زده کړو د به برخه زده کوونکو په غاک پیلېږي.
د دې موږ د جنونو زده کړې مسله ورس پر ورس د خلکو له یاد وځي.
نغه وړي نوم یې په راپور کې واخیست. تلشی خوای د پلاسمې کابل اوسیدون کې او یو لسم ټولګي کې واچ خوانسي ته پرتګي بندیز ولګیدو او خپل راتلونکي تیار ویني.
موږ ته هیڅ پوم نه کوي او دا اوس ټول ته منل سوی د په فنسون کې بتنه نارینه درس وي او موږ هم خپل راتلونکي ډیر تیار کړی.
لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څو موده وروسته د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې اوونی وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي. خدا به هم د جنونو له حضور پرته وي. لوړو زده کړو به برخې وینځلې چې دا هم د کابل سیدونکو د خونه غوړې نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع راست پورز د خلکو له ذهن وځي او دا لکه یو ټاپه سی وهل کیږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وای او د خزو د زده کړې مسله هم افغانانو هیر کړی او هم نړۍ هیر کړی دا اوس.
افغان جون او خزې د تندیخمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلی یاد کیږي او نړۍ دوی له یاد ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یو بنسټیزه او نه هیریدونکې موضوع ده. یو لدوی څخه فضل هادی وزین ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهه لپاره دوی تیګی دي. نو زه کوم نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هیر کې شي دغه نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هیریدونکې شی دی.
د یادونه ده چې بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان جنونو خزو د زده کړو او کار حق موضوع یاد کړي او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لري کړي. دغه شاند خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده. خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لري کړي. په 13 اپریل میاشت کې له اروپایي هیوادونو 14 کسیس پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی تر راستنېدو وروسته د یوې اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونه ده چې د طالبان حکومت مخکې هم په وار وار د خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي. خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپرېږي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاور له حمله راګرځوي. په ډیره تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د ناتو سرمشي جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپل متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپل جګړه کې لاس پرهی کړي شي. تولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیواد د بهرنوی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون لغونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلې چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کال وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوی وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمر سره مخامخ دی. کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاور بریدونه وکړي. په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوه حملو شار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمه باندې بریدونه زیات کړی دي. روسی چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمه شمالي برخې ته نږدې د روسی ځواکونو شمیر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیه په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 3 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړې کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندرو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسیدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکی سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یو شذینه کوچنی ته یا د چاپا کور کې چنجلې زیږي، هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټونن پر دې به بحث وکړو چې څنګه د هل لارې پیدا کېدای سي چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابعه ستانکزی او اغلی زاهده فیضان ګډون کوي. او ردونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې پرونه کې برخه واخلې او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ راووهئ: 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده: 00420223008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خپرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونی لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاري له استودیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوی. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شوډو سره کار کوی، د ډاکټر په توګه باندې تاسو شای سلګونو یا ک مبالغه ونه کوم زرګونو شته به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د معالج جه په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز مر سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا ستاسو مدر سترګو سوي دي چې خلک د انجلی اولاد په زیږیدو باندې خپګان شي؟
سلامونه نیکې هلي تاسو ته، درنه میلمانی خويندو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. بالکل، هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج غني چې چیرته انجونې پیدا شي ډېر زیات خفنان اظهار کوي، او کور کې زوی پیدا شي نو هغې لپاره د افتخار ځای دی او خوشحالۍ اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تېره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی وو چې دا زما حق دی سوالو. نو انجونو ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی وو چې د کله چې یو مور حمل اخلي، د حمل نه ونیسه تر د ځن تر پای پورې انجونو ته هغسې حقونه او حقوق نه ورکول کېږي. همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي په اجتماع کې که په ټولو برخو کې، زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي. انجونو ته داسې خاص خطر جی نه ور کول کیږي او نه انجن ته د سی په خطر زبان نکتل کیږي ول چې نه وي زمونږ نه د جنې د بل چا دا د بل کور نه دا ولک چې زمونږ ملاتړ دې زمونږ د ملاتیر دې په دښمنه او سنگر کې مونږ سره یو ځای وي.
ش اغلی فیضان، تاسې د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. داسې کومې کیسې تاسې لیدلې دي چې کله د چا ځنه اولاد پیدا سوی او دوی خپسوي ور باندې؟
او ډیر زیات، یعنی په سلګونو په زرګونو ځل میندې ما په شفاخانو کې خپل د دندې په وخت کې مې لیدلې دي چې ډیری مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې حالت وي، کورنۍ خوشحالي کې چې جلۍ وي، حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوی دی چې زه کور ته لاړ شم، ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ما ته داسې بد رد وایي، زما کورنۍ خو به ما ته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېری یو نه مونږ او اکثر چې کله جنکۍ ته ولد کېږي هم په شفاخانو کې وایي ورکې کوي دا جلۍ پیدا شول، نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوی او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی، یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وې او زه څلورم لور کې اتا کې خاوند ورته ویلی چې بس نور کدا ځل دې لور راوړم نو ته به سیده د خپل پلار کره به ځې. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځې کدی بل لور وزېږول، نو دا خو د شزې ایڅ په د شزې کار نه دی پاغه کې. دغه شزه باید و د دې سړی څخه خفسوي وای تاسو په نظر آیا دغه نه وای چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي؟ یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري. د دې پر ځای چې دا شزه خپاسه چې ورته وای چې زما ولې ګرد لونی زیږي دی ورته خپاسه
اکثر دا خود سے دے ادم یا جاہد ہے، تعلیم نشوالے دے دخل کو نہ پوہی دے چھ دمر بیا پوہی دل نو بیا افغانستان دمر ولی خرابی دل ولی بیا تر چھ دل ولی پ اندغ سوز ل من گتا سو دغ مصائب خود خزو دو حقوق پ برخ کی خبر یو کلی لک دغ مسائل من گ او چھڑل د مہر د میراث د واد پ برخ کی د کور د جون پ برخ کی جنے د پلار پ کور کی پ کم حال کی د خاون پ کور کی پ کم وضعیت کی د کل چ زڑا ش پ کم وضعیت کی نو دا خپل ادم یا جاهد دیو دیو ته علمیت ته او دغه شی د خزه حق او د معاشم حق او د اولادونو حق او د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده. دا جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کیږي. کچرته دا خپل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موضوع ده، نو بیا به کله هم وای چې جلې زما د کور نه ده، د بل د کور د ماته څه فائدہ ده؟ او کزوی شینو کوم زو دښمنی او کوم زما زامن بډی شي زما سره په سنگر کې ولاړی، ما سره په څنګ کې ولاړی، زما ملاتړ به زما په سر ننګ کوي غیرت کوي، همدغه مسایل دي.
مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان، ورسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خوا څخه کوم کروموزوم راغلی دی، دا نه چې د مور د خوا څخه، ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره هماغه یي بدلیږي نه، خو د نارینه د خوا څخه چې کوم کروموزوم ورسي دا هغه کوچنی جنسیت، یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي، دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی رابعه ستانکزی له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د افغان ټولنې کې تاسو دا ډول کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې کده چا ښځینه اولاد زیږیدلې او دی ور باندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه. سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، سې ډېر مهمه موضوع را اخیسته ده. بالکل کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوی او لوی شوی یم، ټولنه کې هم کاملا د غوسو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو د خلکو به خلکو کار بلور پیدا کېدل، نو عملا خیر سره به رویا بدل اسول ده. ورته ویل به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، والے دلور جگہ والے دا خصوصاً پولا یا تو کہ پٹول افغانستان کے دادا کمنگا ہوا ہے جنوب کے دا شمال کے دادا نہ دا غلط خبر ہے پٹول افغانستان کے نارنا ہوتا پو خاص لگا قتل کی گی یا کم خز اچھی زوئی جی گئی ترغی خز پوری چھ اور لور جی گئی پو بعد کم استر گورتا قتل کی گی دا بیخی علنی دا خو کمونگا دا بس آڑا او چی دا مسلمانی پوری تارو نا دا کاملا غلط خبر دا او دا پوری واج پوری پو دا دا جوان کچی پوری تاراو لری زکر چی آل تا نارینا دیر کار کئی نارینا دیپلار کرا پاتی کی گی میراس وار کول کی گی او دا شان پر نظر کنیول کی گی نو زکر نارینا او تا ترجیحات وار کول کی گی
ډیر مننه اغلی تاسو یو ځینو شوټو کو ته اشاره وکړه زبه بیرته بیا پرمدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نور ملمنو څخه به هم واورو اوس په اوریدونکو ته وایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوي اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221124601 که تاسو پر دې شمیره باندې موږ سره واس تماس ونیسئ موږ به بیرته زنګ درو وو اوس هم شاغلی جلالو وای چې موږ سره یو اوریدونکو دی اول باغ را واخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بل بل علي بشیر ما زه غوړم
ستاسو ژغ راځي قاری سه پښتون زموږ دایمي اوریدونکو مننه چې تاسو زنګ راوالې دي تاسو د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې څه ویل غواړي قاری سه په دې اړه باندې یو څه خبري وکي چې د اسلام لږه څخه د انجلي په اړه باندې څه ویل سوي دي په قران او په سنت کې
خو بس نو وخت راکړئ چې یو څه خبرې درته وکړم
ولې نه مهرباني
ملالۍ خبره داسې ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی یعنې 1450 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې را اوسنی جهالت په آریان ورته پاتې دی خلکو دا خپلې نوړي ژوندۍ ښخولې په مځکه کې یعنې پر لور بیا داسې خفقان څرګندوي چې نوړي بیا ژوندۍ ښخولې دا قرآني مسله ده ایم چې کوو علاهورین هم یدسهو پې تراب الرسا ما یحکمون انو بل خبره دا ده چې کله چې بشری ته یو تکلیف پیښو د بنی اسرائیل په وخت کې نه زموږ اسلام نه راغلی موږ محمدي دین نو کله چې بشری ته یو تکلیف پیښو نو دا ماواره تکلیف بیا به د یسود سره خبرې هم نه کېدلې د لاس دوی به هم نه خوره کېدل او دوی به د شی په کوټه کې په ځای کې اسیدل چې لکه جندان غونډي تر څو چې دا تکلیف نه وي تر څو څو سره نه خبرې کېدلې نه د لاس دوی خو ته کېدلې نه د لاس وبا چې اخیستلې نه خبرې ور سره کېدلې د زندانی شکر یې درلودې اما الحمدلله ثم الحمدلله وخت چې دین مقدس اسلام دا با غیرت شریعت چې مابین تراغي خدای تعالی سجده یو ډیر لوړ مقام ورکړي هغه مقام چې رسول علی السلام وایي الصلاه وما ملكت ايمانكم فاخره کې د نفس خطو د رسول علی السلام کچری موږ د اسلام وته جنو په ملالۍ او د اسلام څه سم تعریف وکړو رسول علی السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل یل ای خلقو المنکر کوي او بل خپل تر لاس لاندې خلقو سره لکه مینځي لکه غلامان او هغه کسان چې ستاسو د کور شدي دي د اخو ستاسو د ژوندګي کوي او عاشرهن بالمعروف دا د اسلام خدای د خوره کې اما اوس رالو حساب ته دی رسول الله سلام یو خبره کی دا بل درته وایم بر نظر ورکم وای نر کی په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي په خاطر د دې چې دا عجز ده دا مظلوم قشر دی او بل رسول الله سلام دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري دا یو مور ده دا یو خور ده دا یو میرمن ده دا یو لور ده نو په دې خاطر رسول الله سلام پر دې خبر باندې تاکید کړی اوس براسم نظر ته ما غوړې
بلې اوس تاسو ژغ مشتره دې مهرباني خبر ته دوام ورکړي
او دا چې ولې موږ د اسلام سم نه تعریفو دا چې ولې د موږ د اسلام سه حقيقي ګټه نه اخو خور کې دا ګنا د دین د اسلام نه د ته مسلمان شه د الحمدلله موږ زه مسلمان نه یو تاسو ژغ یم دا چې ولې موږ د اسلام سم تعریف نه کوو دا د اسلام او د دین ګنا نه ده مسلمانۍ په ذات خدای بنه دار هر ای د خاص تر مسلمانۍ ایمان اسلام په ذات خدای بنه دار نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه کړی دا چې ولی شذ ضرورت کیږي ولی شذ ته پکورنۍ کی په حقارت قتل کیږي دا اسلام موږ د خپل کور نه ده سویه دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچی پوچی مفکوری چې موږ ته د پلرو د نکانو د نکانو څخه پاتې دي بیا تر اوسه پورې دغه پوچی تر اوسه پر موږ باندې سیمې دي او هغه رواجاتو خرافات چې پر موږ باندې حاکم دي تر اوسه خلک سوالي په تعلیم او تعلم نشته په دې خبره په نظر کوم دا د بل د کور ده دا سبا بل ودرېږي د دې سره سبب د ځاخي ازما سیمدار سوخي زوی خدما خپل وارستي زما میراث بر دی سبا کور وداني شته د برکو او باز خلک بیا چې با سواد همي هغه بیا څه هغه بیا وای زوی دې قاضي شي زوی دې سرندوال شي زوی دې مامور شي زوی دې وزیر شي او مالور خو نه دغه د بل د کور د یاد کور یاد دغه واجب په مشکې حکم دي دا څنګه کېدلای شي ورک
ډیر مننه
دا داسې کېدلای شي مالې تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي پلار و زوی دا مفکوره ورکړي چې دا خور د ستا کومک ته اړتیا لري چې چون چې ته زما اولاد یې دا خور دغه زما لور م زما اولاد ده و دې ته باید اول زه د شبکت په نظر وګورم او زوی ته باید آګاهي ورکول شي مسؤلیت د علماو دی چې باید خلکو ته آګاهي ورکړي د ښځې مقام و خلکو ته وښيي څلورم مسؤلیت د دې رؤساو د حکماو دی چې خلکو ته آګاهي ورکړي نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي
ډېره ډېره مننه ستاسې نظر مو هم واخیستې او زموږ اورېدونکو به ستاسې د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړې وي چې تاسو ورسره شریک کړل اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
مناله بشیر خور سلامونه تاسو ته آزادي رادیو ټول محترم اورېدونکو ته خدای پاک دې شبا او له هدا تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ راووهه د نن ورځې د خبرونې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي تاسو په خپل سترګو لیدلې حالم کرا سر شریک کی تاسو داسې خلک لیدلې دی کورنۍ چې نه غواړي چې جونی په کور کې وزېږي
مننه الله دې قدر وکړي کوم غریب بشیر خور بالکل د خپل سترګو لیدلې خورجان یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملاجل لیدلې خورجان لکه کریم احمد ای پښتون صاحب چې شایسته خبري وکړ سلامونه دې ډیر وته ما خورجان دا چې دې خورجان دا یو عامه په حوی ته داخلك ضرورت لري خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبري شونځي د خلاصې مثال د شونځي د څنګه د دې مدرسې هم خورجان خلاصې د دې مدرسو ته چې دې ملالي بشیر خور ضرورت سره مثال کناري نه یو کوشزینای مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان بعد داخله د تامه په حوی ته لاسه کې او بل په ورسني چې ملالي بشیر خور ما خدا سي بار دل چې مثال یو خورکې ملمنه کړي وه په ورسني چې بار پښتنه دغه سبوسو په مثال د خبري ستا سره څنګه چلن کېږي اغه خور په خدای خلکو ته جړا باندې سمراري بشیر خور یاني راځي خبري وکړي ول د مثال د خبري دغه کومه په درملتون کې ومه کوم وخت مثال د خبري د ازما خاون خبر شو کتاب مثال د خبري انجنیر اوري د ول ولاته کوته لا دی ول مې مثال زنه درځم ول ته چیر مثال الکري پیاسي و د خیر بل مټر در ول مې یعنی په مټر کې درا ول مې خور جان دا مثال یو بربخت خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خور جان نو بعد دې په مابین کې فرق ونی شي او لکه مخکې ما یې سره وکړه خور جان دا دینی تعلیمات تګرځوري او خوځاني بعد دغه دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي ترڅنګ خلاص خوځاني شونځي خلاص داخله کې تامه او هوای ته لاس کوم علي بشیر خور
ډېر ډېر مننه اتل صاحب ستاسو نظر مهم واخیستی او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول به دوی راوخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ستاسو د ایمی همکار راځي توخې د زابل ولایت شاجویل ولسوالي سره پاړی کې کوم تاسي او ملمنو او طول او دونکو تنه کې هله او احترامات وړاندې کوم
تو حساب ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی او علیکم سلام د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څراته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست چې آیا داس خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې انجلۍ زیږېدلې بیا دوی د خپګان احساس کړي
بلې او اوریدونکو دې څه نظرونه ورکړو کورې ودان نیو سنسي او سياسي په هر معنا باندې نور ښته هم لکه ودونکو شو وویل څه د خو یو داسي څوک چې هغه زمو خور مور لور زور ورندار دادي نور ښته هم دا یو داسي قشر دا یو داسي ټول نه ده چې دا اکثر د وختو خو دی ما تحدي د کسي د نارینه او تر سلطان دي نو خامخه د هر انسان سره باید سړی شو وکړي خاص ته د شذو سره خو دی خینه کې پکار ده لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړي دي، مطلب څرنګوالانې جوړ کړي دي، خو له هم له نارینه وو څخه خو له ښځو څخه روسکي هم نشته. اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي، ملایان دي، دا بیخي ډېر دي، خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي. دا خو دا وجه ده چې فقط پلار ولور پر واخي او شګرانه یې پر اوپو خرڅ کړي، بیا یو درې څلور جوته کالي ورکړي، دا نو پر دې احسان اچي، وای بابا داسې کور درکړي، داسې کالي یې درکړو، نو دا بل کور ته ورولي. هغه په کور کې ډېر تر جبر و تر ستم لاندې پر هغې باندې ښه غږ نه کېږي، د پلار کرې په شپو نه پرېږدي، پیغورونه ورکوي، پوچ ورته وایي، نو دا ښه کار نه ده. نو داسې تا نه ما پوښتنه وکولی شي داسې څوک شته چې هغه په ښځه کښې ګوره؟ اول لو خبره دا ده، زموږ په وطن کښې پخوا دودو دستورو عنامه وه، تقریبا اوس هم یو څه څه شته چې زوی به پیدا شي، پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو، د مرمۍ ټکان به و، نو به ټول خلک خبر وو. نو ول د پلاني زوی زو کړی ده، بعد له هغه به بیا مبارکۍ وي، نشره به پر وکړې، ویل کېده حتی چا به پسه حلال کړي، د سملونه به و، نشرې به وي، نشره یو رقم شعرونه و جوړ شوي وو په دې هغه پورې خاص، پر لور باندې هېڅ شی هم نه و، نه وسته نه پخوا وو. نو زموږ په قریبانو کښې یو داسې قریب ما ولیدی، خیر نوم بناخم، پخوا وو، زه کوچنی وم، نو د هغه لور زو کړې وه، زوی یې نه و، دا دی ښه پوه سړی هم و، له د خپلې ښځې څخه تقریبا یوه میاشت مرور وو، ورکا ولې لور زېږولې ده. نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر څخه هم مخالفت ده او د انسانیت هم مخالفت ده. دا خو د الله تقدیر ده، د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزېږي یا زوی وزېږي، دا خو د خدای تعالی ورکړه وه. نو دا زه پخپله د دې عیني شاهد یم، ولو که دا ډېر پخوا وو. نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوزو، اوس الحمدلله د دوی پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پاخ دي، او موږ د دې طرفدار هم یو، تاسې هم په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کښې دننه د ښځو مکاتب موږ بالکل طرفدار یو چې خلاص یې، او مدارس اوس هم خلاص شته، د هغو دپاره هم ښه ده. خیر خو علم د دیني و ساینسي دواړه ضرور دي، نو باید د دوی پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستلی شي او خلاصې شي. نو خدای دې وکړي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي، نو دا یو ډېر ښه کار ده. او له محترمې میلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي، مکتب ویلی یا شپږ سنفه، دغه په ساراو کښې چې ښځې دي په دغو دپاره دوی څه پیام لري چې له دوی سره څنګه چلند وشي او دوی څه وکوي؟
ډېره مننه توخي صاحب، ستاسې نظر مو هم واخیستی شو، خبرو ته مو اشاره وکړه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی به راواخلو، بیا به مېلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. که تاسې خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه.
صادق صاحب، مننه چې تاسې زنګ را ووهه. د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې که پوښتنه در څه وکړم، موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی؟ کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي، آیا خلک د خفګان احساس کوي که خوشحاله کېږي؟
اول خو تاسي او ازادي راډیو ټوله اورېدونکو سلامونه وایم. بعضې کورنۍ دغسې دي چې فرق کوي د اولادو، د انجلۍ فرق کوي، بعضې بیا فرق نه کوي، خو حقوق یې ډېر کم دي. که موږ داسې فکر وو هلک زوی ته حق ورکول کېږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کېږي، د شرایط په نگاه کښې نو لکه تره کم شي، اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري. زموږ په بسنو کښې اوس دا بېخي کمه ده چې هلک زوی ته حق ورکول کېږي او انجلۍ ته بیا سره کښې حق نه ورکول کېږي، د اولاد په سترګه نه ورته کتل کېږي. که نه انجلۍ خو نو د هلک ډېر عاجزه ده، خو د بل کور ته ځي، باید چې هغه ته هم دغه قدر حق وي، حق ورکول کېږي که دغه نفس ورکول کېږي. نو په دغه یو زموږ په موږ په پښتنو کښې دغه ډېره کمزوري شته.
ډېره ډېره مننه ستاسو نظر مو هم واخیستی. اول خو به زه غواړم چې تاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم. قاری صاحب پښتون چې زموږ اوریدونکو دی او ځینو نور اوریدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه او اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي. دا حدیث چې عبدالله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویل دی کده چا ښځینه ماشومه وسی او هغه ژوندۍ شخه نکړي او نه سپک کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غوړه وګني نو الله تعالی به یې جنت ته داخل کړي. دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې پکښ راغلی دی چې پر نارینه اولاد یې غوړه ونه غني. دغه کداس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندۍ نشخوي. خو دا اخیری برخه د حدیث کې دا چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربانه وي او ورسره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي. همدارز د رسول الله مبارک له خولې څخه یو بل خبره هم راغلی ده چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختۍ سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنز پرداسي. بل حدیث د حضرت ابن عباس څخه روایت سوی دی چې د ویل دی چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی شر وزنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پوښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه د نجونو او د الکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه و. خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته لکه په افغان ټولنه کې چې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. د دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
تاسو ډیر خسته حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر خسته خبرې وکړلې د غوی د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی. ستونزه په مونږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د موږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه کتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي، د ښځې خو هغه یوه ګټه ده که هغه اول سر کې یو وارې خرڅ کړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته. او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي نو د بل چا کاره موږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کاره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په مونږه خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، هماسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی، لاملونه یې بې سوادي ده. فقر ده، بې سوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدی چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو شان ته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو او د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو په نور نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پویږي چې نارینه فزیکل قوی دي کار کوي سي ځکه چې د دوی لغاړي ماشومان نه یو خزه کله یو ماشوم زیږی 15 کال متواتر دی ماشوم پالنه سره قامت کوي یعنی د ورځې 8 ساعت او 9 ساعت مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي نو هغه نو روستم دغه مکتب ته اچي کی یعنی ډیر مسولیتونه مور ته متوجه کی مور پالنه کوي نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي اقتصادي وضعیت خي نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو حقوق ورکي ځکه چې حکومت قوي ده او قوي دی او قوي سره نه دريږي نو کدي قانون هم دی غناري نه پخوا و دريږي نو شرایط هم د ځوان دی سړی خوي نو خو بیا خزر بيخي کته کیږي بيخي زي پکیږي نو ځکه حکومتونه د خزو پخوا دريږي د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د خزو لپاره هغه حقوق چې امر اسلامي حقوق نه ورکول کیږي بشري حقوق او علاج کوي اغه خلک خبره ده لاملونه هم دا فقطی بي سوادي ده چې پټولنه کې پات سوي ده خلک باندې هم دا انګیزه ورکول سوي ده چې خزه پردی کور ده خزه بل کور ته زي او د مونږه پتاس تپات کیږي زړه مو دي ازوي سره ده او دا هم دا زوي چې مونږ ټولوي دا خلکو اوریدلی د خپلو نزدې او قریبانو دوستانو کورنۍ څخه اوریدلی همدا خبره کوي لاس ورې به چورتې چې دغه نجلۍ د خدای لوی نعمت ده وایي دا پردی کور ته ځي همدا خبر درته کوي وایي دا پردی کور ته ځي نو پردی کور
یعنی خبره تر اخره پردی را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډیر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بيخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان سړکونو کې په دالو خارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به دې کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت اغسته خو نشته ورور پښتنه وکړه چې دا خویندې په خارو کې دي او کوم خویندې په کلیو لري دښتو کې دي دوی لپاره یا لري سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خو چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سي هر حکومت دي چې هر نظام حاکم وي سي ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي کاغه د مدارس له طریقې کاغه د ښوونځي له طریقې په هر طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق وروپیژندل سي او قوانین وازه سي قوانین نه نو په خپل سری همدغه سي همدغه خلک به پر رواج مختزي په پوها په علم په اسلام به مختنزي نو ټولنه
ډیره مننه غلی ستانک زیز بیرته تاسو ته راځم غلی فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمیر شدې په دې خبرې سي چې دوی کوچنۍ راتلونکي کوچنۍ د دوی د کوچنۍ د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چې هغه نجلۍ د نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بین ولاړ سي یو شمیر د الټرا ساوند د برخه متخصصینو مشتویل دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې شذو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ورونه شي چې د کوچنۍ جنسیت چی شي دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بین یونس د دردې مخ کې چې هغه زیږیدلی وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو را شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار د روحي فشار لاندې کیږي کله چې دوی پوسي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومې انجلۍ دي که نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانه ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او تراسون د پاره لاړ شي
نو ډیرې مین دی حمله دار مین دی وای چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وای چې هلک دی ډیر خوشاله څنګه کورنۍ ته وړاندې کیږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته وایي چې مینه په دې باره کې وای لکه خواخې مې بیرون ولاړه ده اندروریان مې بیرون ولاړ دی دوی ته مه وایه چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وضع وکړي ډېر زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدلو حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغه سې وضعیتونه ډېر زیات دغه شي او اکثریت چې کله اوتراساوند کېږي انجونې په د مور په بدن کې نو پلارونو خاوندان ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړې ده چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژني نه دغه سی هو هدف
او ام دغه سي او کله چې په شفاخانه کې امور ولادت کوي او ډیر لورګان لري هغه ته هم روسته د دوا غسل نه د ولادت نه روسته څارنه کې د دوا غسل په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لورونه خسرانه دی ودي ته دومره په کم سترګو کې لري ګوري چې به خیا غ دوا مرته نخلي دا البته افغانستان کې ان فی شدید لري لوړه د رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومندو په خوندو باندې او خو دلته غربت هم منځ کې ده او د انانات او کلتور هم ده او ادمي اغاهین دي ادمي نه پوهید د خلکو د اسلام له نظر نه پوهیږي چې خزه څومره حق لري نجلې څومره رحمتونه لري تاسو لکه مخکې درې حدیثونه وړاندې ودرې لورګان یو مور پلار چې په خشان ته وساتي او خطر تربیه ورکه خې اسلامي روزنه ورکه وي مور پلار باندې جنت واجب شو نو دا څومره غوره خبره ده خو چون دلته بیا هم نه پوهیده لکه کچرته دید پر موجوده نظام په لری پراتو سیمو کې په قرو قصبات کې د ملای مامانو د لاري د مکاتب د لاري اوس خو د شپږم نبر مکاتب نشته د استادانو د لاري کچرته دیو ته آگاهی عام ورک چې نور رحمت د لور نعمت د لور د مور پلار لور مور د لور خور د لور خزه د کده چې ورته وضاحت ورک دي اس کله به هم دا غنشي او بل کروموزومونو په برخه کې دا خدي او دغه د خچون زمونږ پښتني ټولنه زمونږ رښتیا پاتې خلک په دې څه کويږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار په طرفه دغه جنسیت ټاکل کیږي چې دی هم نه پويږي نو دا علم ډیر لوړ دی او هغه تیبي ډاکټران چې دی هغه خلک چې په هله لري هغه خلک چې په حقوقو کوي هغه خلک چې علمیت لري هغه په دې مسایلو باندې کوي او نور کچرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکو دی د بار په کافي اندازې مونږ آگاهی ورنکو دی او د افکارو تبادلې لپاره د دې هغه فکرونو تبادلې لپاره د دې فکرونو جوړولو لپاره یو خ کرنلار ورته برابر نه کوي هیڅ کله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دا نه لري ان ارزښت نه لري لکه مخکې چې مونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قران کې د څه واضح د ډیرې علماء لرو مونږ الحمدلله خو چې بیا چې راخ شو پښتني ټولنې تراشو بیا نانات او کلتور تراشو رسم رواج د پیغور په خاطر چې ستا خزه دوبره لورګانې دی ګولې د لار شبل خزه وکړه هغه خزه قرباني شي بچانې قرباني شي بیا هغه ځوان لار شي چې هغه متور دی زورور دی مالدار دی پیسې دار دی هغه بیا لار شي بل خزه وکړي نو دا مسائل ډیر زیات دي د تبابد نظر هم ډیر غټ علم دی دغه کې او الله په قران کې مسایب چې په خو وختونه کې انجونې ژوندې خو خخېدلې هغه مسائل او هغه د ژوندې خخېدل نه دغه مسائل ډیر زیات دي چې اوس به حالات ته ګورو هم د اقتصاد کمواله هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي هم د فشار لاندې دي نو دا مسائل ډیر زیات دي د پاره موجوده نظام هر نظام چې قوي اګاهي او نه کې د خزو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کې اوس موږ ډیرو کلو کې خزې سقه و د خزه لربه د خزه دیقانه د زیات تر په خزو باندې د غدرانه حاملدار مورګان تر نه هم اخیری ورځو پورې د پټي په سر کار کوي او سبا ته کور تر شغه ولادت کې داغې د حال نه څوک خبر نه نو همیشه خزه زوریدلې ده او د خزې د حق نه حال دا چې حق د مور زیات دی کله چې اصحابي ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې چا حق دې دی ویل د مور بیا ویل د مور بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویل دي او بیا هم زمونږ ټولنه هغه سي هغه نه د اسلام له نظر هغه سي په نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام کزه وایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته ویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې هغه دا چې د کروموزومونو لاره چې دا د هر ډول حیوان انسان او همدارز د بوټو په دننه کې یو جنټیکی جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې او شذ په ارسي ډول دا باید وای موریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. کله نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی دغه تم باید پام وي هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې دغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات تر سکر بیا هم وایم چې شذ په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. کله نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي چې دا دواړه شذینه کروموزوم دي نو بیا یې لور پیدا کیږي او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په شذ کې نهسته هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د شذ د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې هغه که انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سوله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. کله یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلې وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی او که د چا لونی ډیر زیږیدلې وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه وایم هغه لستانګزی زب تاسو څخه پوښتنه وکړم تاسو مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي که عامه پوهاوی زیات هم سي عملاً باید څه وسي خلک خو په خبرې به ډیری واوري یعنی کداس چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي ما په مکتبونو کې هم شای ورته وویل سي چې لور یو رحمت ده د خدای د طرف څخه دغه سلکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته ویل سي خلکو ته خو دا چې خلک باید هغه په عمل نور باندې باور وکړي یوازې دغه نه چې په خلو وای چې اوس یې منم دا څنګه امکان لري؟
مننه د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته موږ او تاسو ګورو واقعا د ښځې مقام لوړ ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده. اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده چې هیڅ نارینه او تاغه مقام نه رسیږي او نه د ورکړ سوی چې ښځې ته ورکړي. نو دا که موږ هر یو ځان هر کورنۍ په هر کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق کړي تر څو چې موږ دغه ونه منو خپل یې ونه منو نو دی یو ځان ته خوښي نو بلته هم خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نشو تطبیقولی نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک کووي عملي یې کو باید په خبرو باندې کله کله اگر یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي په عمل کې باید وښیو خپل لور ته اهمیت ورکو لور ته اهمیت ورکو لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي لور باید خرڅ نه کړو لور ته باید ارزښت ورکو لور خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور خپل پلار ارزښت ورنه کړي ارزښت ورته قایل نسی نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبر ده چې توقع دي وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موکه د ما د لور ته د قدر ورکه د ما په کور کې درس هم نه دی ویل ته درس هم پی وای دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو نه دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښیي. موږ او تاسو پروس کلی یوه ښځه پیژنم نوم خو یې نه اخلم واقعا له زړه نه ورته خفه سولم په دې چې تر دې اماده وه ځکه چې شپږ ګلونه لري نو اوس مشر لوري واده سوی ده، یعنی غټه خزه ده، په دې آماده و چې خپل یو ماشوم چې پیدا کړل هغه خپل ورینداري سره په زوی بدل کړي، هغه ته یې ولا ست کړي تا زوی کیږي دغه دی مالور. نو تر دې پوري چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي، او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړی، ښځم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب نه یې لوستي یا نارینه یې همدغه رقم ته بې سواده وي، نو تاسو فکر کړئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر.
بله ډېره مهرباني.
انجلی ما واخل د دې لپاره د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله کړه، دا خوم د خدای لار نه ده. نو دغه د مونږ د ټولنې هغه بد انګیرنه، هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شای ده، نه زوی هم د خدای نعمت ده، لور هم د خدای نعمت ده، او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي. بو مور او د مور او پلار مسولیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي، که لور نه لري په هغه زوی د شکر وباسي، که زوی نه لري په خپل لور د شکر وباسي. داسې انسان هسته چې نه لور لري نه زوی لري، ارمان کوي چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي. نو دې لپاره مکلفیت یا مسولیت هر په هره ټولنه کې له خپل ځانه له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځان یې تطبیق کړي او عمل کې وښيي چې د خپل اولاد لپاره لور لپاره څه کولای شي.
مننه ډېر ډیر مننه غلی ستانکزی، غلی فیضان ستاس د وخت څخه هم ډیره مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او دونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.